پېښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار دروو خبرونه له نجیب عامر اورو.
افغان ولسمشر نن د سولې د عالي شورا نوې مشر او غړي اعلانوي. د خیبر پختونخوا زمینی بلدیتي انتخاباتو د وټونو شمیره روانه ده. د شام په همسه او دمشق ښارونو کې 14 کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د هم پوره خبرونه ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی، مشال لړیو ته ویل د سولې د عالی شورا نوې مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. اجرایي ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوي خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همداراز مشال لړیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالعین شاد رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې د عالی شورا نوې مشر او نوې مشرتابه په داسې حال کې لانیږي چې ټاکل شوی په روانه اونۍ کې د سلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یو غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي. د افغانستان د لوګر والی وایي د یک شنبې په ورځ ناوخته په ازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تښتولې دي. محمد حلیم فدایي وایي دغه مشران وسلوالو په زور له موټر ښکته کړي دي. دی وایي د تښتول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په ازره کې اصلا د ببرو د اکبر خیلو 15 پر سپینګيري قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي، د قاچاقو کاروبار کوي، دغه مشرانې هلته کېنولي دي. او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران اوس سره لګیا دي سپینګيري را خلاص کړي، نو تر سبا ورځې پورې ډېر قوي احتمال ده چې راخوشي شي.
د سیمې مشران وایي که دغه مشران خوشینه شول ولسی پاسون به وکړي. په خپله وسلوالو طالبانو د دغه مشرانو د تختولو په اړه مشال لړیو ته څه نه دی ویلي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او لمر پریوته لوري ته تر ساپو سیمې پورې نه تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. د تیر زیارت په ورځ وسلوالو په یو برید کې په مومند ایجنسی کې نه خاصدار سرتیري وژل. وروسته حکومت د پلټنې عملیات پیل کړل او د خالی په ورځ د دغو عملیاتو رس کې 15 وسلوالو وژل شول. اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر مهال دی غریزو سیمو ته هم نه ورځي. په خیبر پښتونخوا کې د پرونیو ترسره شو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د وټونو د شمیرنې پروسا پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په درويشتو ضلعو کې ترسره شوی دغه انتخابات د یک شنبه په مخام پایته ورسیدل او د امنیتي چارواکو په وینا د ترسره کیدو پر مهال د بدامنه هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ورغله. د انتخاباتو د کمیسیون د ویان د معلوماتو له مخې د 355 خالی سیټونو لپاره 328 کاندیدان په میدان کې وو. د انتخاباتو له پیلېدو وړاندې نږدې 209 اتیا د رایو ورکولو مرکزونه حساس ګرځول شوي، خو د امنیتي چارواکو په وینا کومه بده پیښه مخته نه درغلی. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر 14 په لړۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو سارنځای چې په برتانیا کې موقعیت لري د فبروري په 28 خبر ورکړ چې په هومس ښار کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي چې ډیری یې ولسي کسان دي. څو ساعت وروسته همدې ادارې خبر ورکړ چې د سر ښار دمشق په جنوب کې په شیا میشته سیمه کې د ویزانمرګ یو موټر بم حمله په ترڅ کې لک تر لګه 50 نور کسان وژل شول. سیده زینب د شیا مسلمانانو له مقدس زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو بریدونو مسولیت قبول کړی دی. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له روسي سره پر یو مقدماتي تړون سلا شوي چې تر مخه به په شام کې د نخټو درول لپاره لاره هواره شي. د عراق په فلوجه خر کې لاغي ورسته د قبایل او اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمن جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لزګونو ځای خلک نیولې دي. یو ځایي حکومتي چارواکی عیسا سایر وایي د نیول شو کسانو شمیره د شپېتو پورې ده، خو یو ډګروال او یو قبایلي مشر بیا وایي چې دغه شمیره لسلو پورته ده. سایر د فبروري په 28 وویل جګړه د ځواک د نه انډولۍ او د دې ویرې له وجې ودرېدلې چې نیول شوي کسان ګوندي ووژل شي. په فلوجا کې د سنی مذهب عربي قبایل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمن جګړه د فبروري په 19 نیټه پیل شوې وه. دواړو خواو ته د تلفاتو د اوړېدو راپورونه ورکړل شوي. سایر وایي په راتلونکو څو ورځو کې به په فلوجا کې پوځي عملیات پیل شي، خو د عراق خدایراقی پوز لخلی ویل شوی چې د بغداد په 50 کیلومتره کې پرتی د دغه سیمې مربوطاتو ته مرستي ورسیدلې دي. فلوجا او موصل د عراق دوه لوی ښارونه دي چې واکه د داعش په لاس کې دي. د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبو په لړۍ کې پرون د پېښور زلمی د اسلام آباد یونایټډ پر وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله، او په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې نسبتا ښځلیدلې وه له لوبو وتله. اوس به پایلوبه د کوټې ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 28 نیټه ترسره کیږي، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبو په لړۍ کې پرون عمان ته په 3 وکټو ماتې ورکړې وه، خو خپله مخکینۍ لوبه یې متحده عربي اماراتو ته بایللې وه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن دغه هیواد د سولې عالي شورا نوې مشرتابه ډله اعلان کړې. دغه شورا اوسنی سرپرست مشر هیله مند چې دغه اداره به وکولی شي له یوه نوي هوډ سره د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تصمیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
له شمالي وزیرستان به کور کل شي خلک چې د مهال په بنو او شاوخوا کې د کډوالۍ ورځ شپې تیروي، وايي د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له وجې ماشومان او ښځې ورته ناروغه شوي.
موسم نه لازمي شپه کې متا ریګه ځنه پړکې میزه بل بچي پړکې می بداچې نه پوښتنه کوي نه پوښتنه خیماوي د خدای لپاره نصر ته رسیږي.
او پرون د سواد په مرکز منګوره کې د مورنۍ وجبو نړیواله ورځ د یوې غونډې او مشاعرې په ترڅ کې ونمانځل شو.
زبې بیا نه منم
ستونزې او سرکار ونیس پروگرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا مولنۍ موضوع ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کی. په داسې حال کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه به په روانه ونه کې په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر په توګه غوره شوی، او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوي دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
تاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوې رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغم راستیلان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوې مشر او مرستیلان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به وکل کیږي، هغوی ته به نوې اداري تشکیل اعلانوي او هغه به لنن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. د هغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې د نننۍ چې د دې کار لپاره ترسره کیږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي خود او تصمیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کوي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاوله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادۍ رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه هلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالی شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې به جناب سیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو له یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې په پاکستان کې د نامنې پیښې مخترازي او حکومتي چارواکي وایي په دغه پیښو کې زرګونه خلک مړه او ژوبل شوي دي، خو د هغه هیواد د سیاستوالو ترمنځ د ترهګرۍ خلاف شریک دریځ لا هم نشته. اوس هم چې په پاکستان کې کوم تروستي برید وشي نو ځینې سیاستوالي د بهرنیو کړیو کاربولي داسې ولې دا او شیدونکي په دغه اړه څه وایي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام لري چې په نتیجه کې یې د حکومت په وینا د 500 نه زیات کسان وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او صدعاتي او عربو ډالرو نه زیات مالي زیانونه هم شوي. خو تر دا مهال په دغه هیواد کې د مذهبي، لسانی او سیاسي ګوندونو او مشرانو لخوا کومه د سغدریزۍ ضد بیانیه نه ده رامنځته شوې. دا چې د دې تر شا څه وجه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې لاهور میشتا کارپو حسن اسکری وایي چې سیاسي ګوندونه ګڼي چې سغدریزۍ ختمول د هغوی نه بلکې د ریاست کار دی.
ګوره د پاکستان سیاسي ګوندونه په صحیح مانو کې د سخت درځي او ترهګرۍ د خطر په پیژندګلو کې ناکامه شوې دي او به ځینې داسې ګوندونه دي چې د سخت درځي په فکر ولاړ دي. د دې لامل د سیاسي ګوندونو لخوا د سخت درځي پر ضد بیانیا رامنځته نشو او سیاسي ګوندونو له په دې لړ کې کوم کردار لوبول په کار و هغه ادا نه کو. خو په دې کې تر ټولو بنیادی کردار د دغو سیاسي ګوندونو د مشرانو او چې خپل کارکونکو پارلماني غړو او عہدیدارانو ته هدایت ورکړل چې د سخت درځي پر ضد دولس رائے جوړولو کې کردار تر سره کړي. چونکی دغه بیانې تعلق د مذهب سره دی نو ځکه سیاسي ګوندونو د کې ډېر دخل اندازي نه کوي او بل دا چې د سیاسي ګوندونو زیاته دلچسپي دولس څخه په ووټونو اخیستو کې ده، نه دا چې په سخت درځي ختمولو کې.
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وایي چې تر دا مهال خو سیاسي ګوندونو او حکومت د وسلوالو فعالیتونو ته د بهرنو او ګوندي هیوادونو سازشونه وای او دغه جګړه خپل جګړه نه غنی، نو پر ضد د بیانیه را مستقیدو خو بیا پختنه ختم شو.
خو چې تاسو له بلو او لولو جماعتونو کې تناسي او دې ترغو ته فکری دا ورته چې دا خلک دې د منځه وي چې دې په پولیس نه راځي کې نه آی په ګټه کې چې دا ویل دي چې هر کی کې څه ویل دي از ځان ته دې دې کې څه ویل په څه بهر نه اچي دا خلک نه دي چې دا ته کې ورته ویل نه یې خولې ویل دا دې خلکو
په لاهور کې یو سیاسي سیړونکی سجاد نصیر بیا وایي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دغو وسلوالو پر ضد نه بلکې د دوی په حق کې د ولس رائے اړوي.
ځینې سیاسي ګوندونه د دوی تر شا ولاړ دي، دوی ته شاباسي ورکوي، همکاري ورسره کوي او هغه سیاسي ګوندونه یا خلک چې ترهګرو پر ضد وي دا غوي مخالفت هم کوي او دا کار یوازې پاکستان کې نه بلکې په سیمه ییزه توګه او په نړیواله توګه هم روان دي. مخکې به د خو بدو طالبانو خبره کیده، اوس هغه هم ختمه شوه. اوس پښتنه دا چې موږ د کومو طالبانو خبره کوو؟ د کوم وسلوالو پر ضد د بیانیې ضرورت دی. حکومت هم سرګنده تګلاره نه لري چې د چا پر ضد کاروایی په کار ده او د چا نه. نو دغه عملونه دي چې تر دا مهاله موږ د وسلوالو پر ضد یوه متفقه بیانیه رامنځته کولو کې ناکامه یو.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په نړیواله کچه په عمومي توګه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخې نیولو کار ریاستونو ته حواله کړل شوی دی او سیاسي ګوندونو او ټولنې ترې ځان مبرا کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کوله شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک شدام حال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ورځ شپې تیروي. وایي د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي لوجې ماشومان او میرمنې په یو شمیر ناروغۍ وخت دي. د بنو د سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بیلابیلو ناروغۍ ښکار شوي دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازلا، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړی کې مشوم د امر وړې د شرې به لګېدلې ډېرې امړه غکړل په ته تنظیم نشته ډېر یو تکلیف دی خل په هسپتال څون متفرین دي
وطال ته کې منار غلایا رنګای به مور شوا د مارینا کشر سي سرات وا دوايي
مونم ګل صد خان د مور به وړې ال مشوم د شا شیر نیولې د مزي متاثرین کارکنو نو رغلی نن به سپړ ما شپاو پیسې د موري معلومه کلا چې دا شیر دی دوايي ورته بدل کړل موږ به دا حکومت هم د ظالم
مسالادو نوغه موسم را به مش پکی ما طریقا دنیا پړکی میز بل بچی پړکی میز دغه نه دنیا پړکی بداچه پداشت شو پرتای نه پوشه کټای نه پوشه خیماوی ته خدای دې پرانه سر ته رسیږي.
د ماشومانو د ناروغي ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال تا وویل چې د شمالي وزیرستانه کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کمپونو کې د سہولتونو د نشوالي لکابله مختلف ناروغي خوريږي او دوی به سر او سماني په حالاتو کې راوتلي.
یو خدای خپل کېرنا به زیا شوې دي بل ډېر کمه سہولتې زیا شې دي استه جي لاګیا دي نو ضروري کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي صفوې کمای وي چې زیا شه بيموري اډلې زیو تي نو ټي خای شو سینې بيموري شله او سه تنګولې بيموري او خژې بيموري وړې وړ کې شه ډېر زیو ته مشتر راولا دو پای ډي پي شه خاص کا هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دینش دي پوتې کې دی بولته نو سرمنه بيموري سري بيموري داګه مشتر ډېر زیو ته راونی دي ماليريا
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک به کوره شوي چې پکې ډیرای د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو د بلوچستان صوبې د صحت څنګه له خوا مشال ریډیو ته پورکل شو معلوماتو کې ویل شوی دغه صوبې اته ضلع لا هم داسې دي چې خزینه ډاکټر پکې نشته. د په داسې حال کې چې وار لمخه لا په دغه صوبې کې د ماشوم زیږیدنې پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه تر نورو سیمو بیخي زیاته ده. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د سیاحت د څنګه له خوا مشال ته په ورکل څه بیو د معلوماتو کې ویل څه بی د صوبې په دوه ډیر شو زلو کې اته د سیزلې دي چې خلته د شهر په لوی سرکاري روغتون کې لا هم د شذو د ناروغي متخصص ډاکټر شتون نه لري. پښتون میشته مساخیل او شیرانی سیمه هم په دوه زلو کې شامل لې. د پښتون مو د دغه صوبې د سیاحت د وزیر رحمت بلوڅ مخه تکشیر شو دا چې ولې لا هم اته زلې به له شذینه ډاکټر دي.
جب میں نے چارج سنبھالا صوبے کے 5 ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں
کل چی ما د سیحت د وزیر په حیث کار پیل کړ نو د صوبے یوازې په 15 ضلعو کې ښځینه ډاکټرې وې اوس چې په کومو روغتونو کې ډاکټرې نشته هغه ضلع لا هم پوره فعال نه دی تاسو د واشوک ضلع ته وګورئ اوس موږ هڅه کوو چې سمه فعال کړو ضلع شیرانی او ستا محمد او صوبت پور در واخلی دا ښارونه لا هم سم آباد نه دي رحمت بلوچ وایي په دغو اتو ضلعو کې ځکه ښځینه ډاکټرې نشته چې د ده په خبره دا ښارونه سم آباد نه دي او هلته نور سرکاري دفترونه هم فعاله نه دي له بلوچ څخه مو وپوښتل نو بیا د دوی حکومت په تیرو درو کلونو کې څه کړي چې د حکومت واګې یې د صحت او تعلیم په بیړني حالت ټینګې کړې وې رحمت بلوچ زیاتوي
جہاں یہ نہیں ہے ہم نے وہاں پہ ایمبولینس
چیر چی شجینا ڈاکٹر نستا مجھل تا نوی ایمبولانسونه ور کړی دی چې دا هم دی ایمبولانسونه للارې بیا دوی دا ناروغان د نږدې سیمې تر سرکاري روغتونه ورسوي لکه چې مساخیل ته لورلای سیمه نږدې ده بلوچستان صوبا چې وار له مخه لا پکې د ماشوم د زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشوم د مړینې کچه تر نورو سیمو زیاته ده پکې د ښځینه ډاکترانو نشتوالی د دې خطر لا نور زیاتوي خو رحمت بلوچ بیا وایي حکومت یې هڅه کوي چې دا ستونزې هوارې کړي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په اړتیا جنگیالي دي
او د دروغو ګواهی لپاره دی یو له ستاورې لپاره د شری سر دا ورته څنګه ښکاری دی
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارې ځای خپل
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمیر کسانو ګډون وکړ د مظاهرې مشرانو او ګډونوالو د خیبر پښتونخوا حکومت دا غام غندنه وکړه چې دوی په خبره له تعلیمي نصاب د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي په مظاهره کې غوښتنه وشوه چې حکومت د هرې صوبې اوسیدونکو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبو د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو
د مظاهره پر مهال ویناوالو د بنگلاديش ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم له کبله چې 28 فروری د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشر نذیر جان لاله ویل چې پښتون قاموس بیدار شوي خو ضرورت ته چې دوی یو ځای ته راغون کړي شي
بیا کې د چننده څومره قومونه د خپل د مورنۍ ژبې ازادي تر لاسه کړه ولې قومي ازادي تر لاسه کړه دا هغه قانون دی چې پښتونونه زیاته بدترین غلامي لرل نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمونږ قام تقریبا خپل لا دښمن پیژندل خپل د ناسیالې هغه وجوهات به معلوم کړي بیرته خبره دادا چې موږ صرف درا غونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده ان شاء الله دا به موږ
پر دې موقع دغه ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصاب او باسي ولې په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه کا پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبې ته درناوی لري
دلته زمونږ بچي عالمان په دې نه رغيږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نمونه والو اج سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي زمونږ ماشومان زمونږ بچي درې ژبې زده کی خو دوی علم نشي حاصلولی نن په خیبر پښتونخوا دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده هغه دا خبره کوي چې زه پښتو وورم زما په سر کې دس کیږي چا چې خپل مورنۍ ژبې تسپک کتلې دي دا انسانان نشي درنه ده
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان ویل چې په کراچۍ کې شپېته نواخله او یا لکه پوری پښتانه ژوند کوي باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنل شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه خبر کړي شي.
کراچي کې کم از کم دا 60-70 لاکھ نه زیات تعداد دي چې دا اوس کوم مردم شمارو چې موږ وایي چاره ټول پښتانه به دي کې خپل مردم شماره کې لګ خپل مورنۍ جبا دا لیکو کې خپل یو تعداد ظاهر کې لګ چاره دلته کم مرات کم صوبائی سټونه کم شیلې جرازي دا د پښتو د جبې د هغه علاقې سره پاغي باندې تقسیمي کې نو آیا په کراچي کې دا هغه پښتنو هغه څه نشته لګ موږ وایي چې موږ زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبائی سټونه زمونږ قومي سملې کم از کم دا د هغه میجورټي په بنیاد دی راشي لګ
د دې احتجاجي مظاهره ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته یو رنگ درنخت ورکړي شي او دغه ټولې ژبې دې په نصاب کې شامل کړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردوونکو، پرون د سوات په مرکز منګوره کې هم د یو ځایي ټولنې سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن لخوا د مورنیو ژبو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. د سیمې لیکوالو او منورینو غونډې ته په خپلو ویناو کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځ پر تاریخي ارزښت رڼا واچوله. په غونډه کې چې یوه مشاعره هم پکې وشوه، پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره د قراردادونو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومته یو لړ غوښتنې هم مخته راغلې. نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ راکوي.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن تر سوری لاندې منګوره کې غونډه کې د سیمې شاعران، ادیبان، پوهان او عام ولس را جمع شوي ول. په دغه مقام ډاکټر همدر چې د سیاسیاتو ماهر دی ویل چې دغه ورځ د کال 2000 د متحده قانونو تر سوري لاندې د بنگلاديش ډاکا زده کوونکو د ژبې لپاره د هلو ځلو په یاد کې مانځل کیږي.
د میډیکل سټوډنټانو هغوی راوتلي وو په 21 فرورۍ کال 1952 کې. د پاکستان سټیټ پولیسو چې دی هغې باندې ډزې وکړې او په کې ډېر سټوډنټان چې دي هغه شهیدان شو. همدغه تحریک د دې سبب شو چې بنگلاديش ازادي واغسته او په تاریخ کې په اول ځل یو اکثریت چې دی د اقلیت نه ازادي واغسته.
د غونډې مشر میلما د سوات منګلور د ژبو او تاریخ پوهان پروفیسر پرویز شاهین وو. په دغه موخه دوی وویل چې پښتو ژبه د نړۍ په کچ منلې کیږي، ولې د پاکستان دولت ورته پام نه کوي.
موږ له دا سوال مخې ته کول غواړي چې موږ په دې ژبه ننګ ولیکو، دا ولې غواړو؟ څه چل دی د هغې شی دی چې دا د چیلنجونو ژبه ده. په دنیا کې 6320 ژبې ویلې کیږي. د چیلنج په توګه یې وایو، په دنیا کې صرف په 6 ژبو کې میډیکل، انجینیرنګ، فلسفه او قانون ویلې کیږي، په نورو کې نه ویلې کیږي. په هغې کې په 6 کې یو پښتو ده.
د غونډې کوربه د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان الاسیار د قراردادونو په شکل کې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړې چې پښتو ژبه دې د 12 جماعت پورې په تعلیمي ادارو کې لازمي کړي. دې ترڅنګ سوات پوهنتون کې دې د پښتو څانګه پرانستی شي.
پاکستان په نورو دریو صوبو کې د هر قوم د خپلې ژبې سرکاري چینل لري، د ټي وي چینل. د پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړو او مرکزی حکومت اعلان کړو چې د پښتونخوا اباسین چینل به سرکاري چینل چې خالصتاً د مورنۍ ژبې د پښتو ژبې چینل دی. نو قرارداد پاس کړو چې دا د زر تر زره د دې چینل پرانستو کړی شي. نو یې قرارداد سره ملګري باید چې لاس اوچت کړي.
په دا مخه راغلي یو شمیر شاعرانو خوندور کلامونه وړاندې کړل چې پکې د یو څو شاعرانو وینا ده
چې په نصاب کې ژبه سیبا تر زما نه منې، نور څه دلیل لري؟ خدغه ده چې ما نه منې او زبه دی بیا نه منم، بیا نه منم، بیا نه منم، ته چې می بیا نه منې، بیا نه منې، بیا نه منې.
په مخ د ځمکه چې ستا یو مینوال هم ژوندې وي، ته به ژوندې یې، ته به نه مرې تر قیامت پښتو.
په ژوند به پرې نږدم زه ستا د وفاله منه، دا خپل پښتون لوز بستا سره پالمه پښتو.
د زخمی زړونو د ګنډلو په چل نه پوهېږي، لکه د ژوند د تیرولو په چل نه پوهېږي. ځان ته نر وي پردې جنگ خپل کاله ته راوړو، وس د دې جنگ نه د وتلو په چل نه پوهېږي.
څنګه بابا دې گیتو، څنګه بارغې گیتو، اے د پښتون روان کورا کلا با سمګه تو.
د غونډې په اخر کې ویل شول چې دغه دستوره کې منظور شوی د پښتو ژبې لپاره ټول قراردادونه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته د لیک په شکل کې لیږل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاوکم 15 بجې او د یک شنبه پورز پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې د نجیب عامر نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړي. اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی به د سولې د عالی شورا مشر وي. د افغانستان د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي د یکشنبې په ورځ په ازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختول دي. دی وایي د تختول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د مومند جنسي پولیټیکل انتظامیه نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر انبار تحصیله او لمر پریوته لورې ته تر صافو سیمې پورې تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. په خیبر پښتونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوې. د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې ترسره شوو دغه انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو په وینا د بدامنۍ هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې. د شام په همس او دمشق کې په 14 او ځانمرګو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي زیاتره وژل شوي کسان ولسی خلک دي. د عراق په فلوجه ښار کې لاغي وروسته د قبایل او اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمن جګړه ودرېدلې چې راپور نوای وسلوالو په لزګونو ځای خلک تخته ولیدي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 28 نیټه تهران ته لاړ چې هلته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وګوري. د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبه په لړۍ کې پرون د پیښور زلمی د اسلام آباد یونایټډ په وړاندې لوبه بایلله. په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې نسبتا ښه ځلېدلې وه له لوبو وتله. اوس به پایلوبه د کوټې ګلیډیټرز او د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 23 نیټه ترسره کیږي.
او سم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو داریو مهمه برخې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې داریې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګڼې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستال دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایی وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایی کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداریه مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان بیا د سزا نه بچي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوی مډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداریا خره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په صلاح دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزا نه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي چولي او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږ میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، هندای انډین ایکسپریس رسپانې د هند پر پټان کوټ پوځیړې د برید پر مسله د پاکستانی او هندي چارواکو د لیدنو او سټارز اند سټرایپس نومې وپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې د دې دواړو لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټان کوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکن وای د پاکستان لخوا دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوی ټیم غړي به هند ته ولاړ شي، او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي د غونډې په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټان کوټ د شوی برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلی کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوی های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلې دي. بلخوا د سټارز اینڈ سٹرائپس و پانی ولی کنوای د اسلامی دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړ ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځانته ځای جوړ کړي. لیکن د شننونکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نشو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالی افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سر په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکن د افغانستان په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی او روسی سیالی په سوریا یا شام کې د جګړو د پای تر رسولو لپاره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلی دي. په عین حال کې د سوریې د اپوزیشن لوی ډلوایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګولو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند ته په داسې حال کې چمتووالی ښیي چې په سوریه کې د جګړو پای تر رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید دوه ورځې مخکې جاري شوی وای نافذ نه شو. تفصیل د نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ل خپل روسي سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقې سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي او په لنډ ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یو موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیری ولدای او لاورف هلمند چې د دوړو هیوادونو ولسمشران برک اوباما او ولادمیر پوتین به پر راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبري وکړي چې په اصولو کې یو موقتی اوربند بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوړو لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربند پر مسلې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د اوربند پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسي ډلې نومولې دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12 نیټه د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې پر یوه اوربند موافقه کړې وه چې باید دوه ورځې مخکې نافذ شوی وای، خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریه د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وای په دې شرط د یوه احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیاره ده چې د سوریه حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستۍ مهلت پای ته ورسید، خو روسیه او د سوری رژیم څهونه کړل چې دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوری د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې ته نژې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. لاتیر سپتمبر میاشت رئیس لکل چې روسي د خپل نږدې متحد د سوریه د ولسمشر په ملاتړ پوزي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم زواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځخبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د روسیې دفاع وزیر پروند ایران له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د سوریې په کړکیچ کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایی مدافع د توغندۍ او همداراز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکا یې مخالفت کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت د احمد تکل ناورو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې 4 ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری اژانس د ایران د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو پر اړه کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوال لو د وروستیو موافقه په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساو. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یو نوی مخکې په مسکو کې په خپل کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سو دیرش جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سو دیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگټن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگټن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام ستونزې او سرکار درته ورو چې زمونږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي احتجاج کوي او وایي چې د دوی د منتخب کېدو اته میاشتو تیرېدونه باوجود د تحریک انصاف په مشرۍ کې صوبایي حکومت لخوا نه خودوی ته ترقیاتي فنډونه ورکول کیږي او نه ورته اختیارات ورکړل شوي دي. د تیرو څو میاشتو نه دغه منتخب غړیو د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی او تیرونه د غوړو د صوبایي سملای مخې ته یو احتجاجي ناشته هم کړې و. دا چې حکومت ولې د منتخب بلدیتي غړو غوښتنې نه پوره کوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شانه دي ملاو سوي یو سٹمپ موږ نه ده لګولای ولې دفتر ته پیسې درکوټ
موږ دا وړو چې روان دوه دریم میاشتو کې موږ د دې چې څونه مسلې دي دا ون بای ون ټول دي چې حل کو بیا دې ته یو ایشو هم پاتې نشي لکه چې کوم بالکل سلطنت ایشو دي چې روان دوه میاشتو پورې موږ هر هفته ایمرجنسي میټینګ کوو.
تیرونه په پیښور کې د صوبایي سملای د ودانۍ مخې ته منتخب بلدیتي غړو یو احتجاجي ناشته کړې و. د دغه احتجاجي ناشته په اړه زموږ همکار غلام غوث دا راپور تیار کړی، تاسو پام ورته راګرځوم.
پیښور کې د پښتونخوا سملای مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیتي نمایندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري او د ټانک د یو کلی ناظم ولی خان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو اته میاشتې تیرې شوې خو دوی ته په مقامی کچا هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 یک چې کوم اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شانه دي ملاو سوي یو سٹمپ موږ نه ده لګولای ولې دفتر ته پیسې درکو ډیولپمنټ درکو تنخواګانې مموي او کدا اختیارات ملاو نه شو او دې در نه باندې و نه شو موږ به د بنګال باندې کوو چې بنګال ته دا ګاډ نه سیرانه.
او د کوهات د یو کلی بلدیاتي نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د سلويختو زرونه زیات بلدیاتي نمایندگان په بلدیاتي ټاکنو کې وټاکل شو خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتي نظام به څنګه چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د څوره خلکو خپل حق غواړي دوی ته حق ورکړي کني دی له وټونه کولو ته شي پد ته پویده نه چې بیا برسته چکیږي نو د دې ضرورت څه وڅ خلی بس الیکشن یې کول.
او د بنو یو بلدیاتي نماینده محمد علي مروت مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناشته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه ډيري جمني کړي وي خو تر دې دمه هغه جمني نه دي پوره شوي.
ملحنه هم ډیر توقوا مستراده ډیر و دې کړې چې مونږ په تاسو د مراد درکو ته نه سیر به درکو تاسو په خپل علاقے چې چارې کو مونږ راسته ونه لیدل
دا احتجاج کوونکی بلدیاتی نمائندگان وایي تیرو دو ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی او تر څو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو غوښتنې نوې منل شوې تر هغه به د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته دا احتجاجي ناسته دوام لري
د منتخب بلدیاتي نمائندگانو دغه د ترقیاتي فندونو او اختیاراتو نه ورکول ستونزه مې د خیبر پښتونخوا د بلدیات او صوبایي وزیر عنایت الله خان مخې ته کې خوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عنایت الله صاحب تاسو ته هم معلومه ده چې د بلدیاتي ادارو ټول نمائندگان راغلي دي د اسمبلی مخې ته ناست دي او دوی ماغه یو خبره کوي چې زمونږ فندونه او اختیارات دا به کله مونږ ته صوبایي حکومت راکړي دا به کله ورکوي سر
تاسو ته معلومات ته ترینینو د صوبایي سملای مخې ناوی پاتې د لوی دا ټول بلدیاتي ادارو هغه نو د سره د ویلج نازمانو کونسلرانو د نازمانو د څه خبرو دوی ته علم نو او څه خبر نشي دي چاره لکه ناوی توجه طلب دي بالکل دا خبره درسته نو مونږ هغه سره میټینګ وکړو خپل منځ کې مونږ یو وګت میټینګ درې غنټه کورونه کړو درې غنټه میټینګ هم نن وکړو کوم فیصله کړی دي زه څنګه دا اپریشنل ایشوز دا سې دي چې هغه کې د فاینانسز انوال لري چې دا مسله دا سې ده چې په خپل خبره باندې وی پویا چې دا ایکس کی یا لا کی نسې ګیوز پاتې شي وی مونږ لکه اوس یو داسې کمیټي جوړ کړی چې هغه د چیرکوما او په هغه کې مونږ د تحصیل ناظمین او سلیکټډ تحصیل ناظمین او ضلع ناظمین دا راغواړو او کې چیف منسٹر سیکرټریټ نه دا غي سټریټیک سپورټ یونټ چې کوم لوکل ګورنمنت لپاره ممبر دی نو سابق سیکرټری لوکل ګورنمنت راغی
جی
او سیکرټری لوکل ګورنمنت دی فینانس ډپارټمنټ باندې دی
جی
نو لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ چې کوم کی افسران یې غناستي او مونږ لکه تفصیل سره دا پرشتل لیکو د سسکو په یو یو باندې فیصله کوو مونږ اصل کې دا مونږ دا وړو چې روان دوه نیم میاشتو کې مونږ دا دای چې څونه مسلې دي دا ون بای ون ټول دا چې حل کو چې دای بیا دې ته یو ایشو هم پاتې نشي لکه چې کوم بالکل حل طلب ایشو دي نو مونږ ځان ته چې روان دوه میاشتو پورې مونږ هر هفته ایمرجنسی میټینګز کوو
بنا تولا سیب آیا تاسو سره چې کله نه دا الیکشن انتخابات چې وشو دا د لوکل باډیز نو تاسو ما سره خبره کړې و چې تاسو سره فند زم اویلیبل دی او تاسو بیا غو فایننس کمیشن هم جوړ کړو چې د دې د لارې تاسو ویل دي ټول ته خپل خپل برخه پیسې ورسی د هغې سو شو
دې ته رسیدلې دي هغه خو ګوره چې صوبایي حکومت کوم ریلیز کوي نو هغه پښتنو کې کوي
جی
ځکه چې صوبایي حکومت ته مرکز نه چې کوم ریلیز څنګه لسه کې افیسه دا آمدن چې څنګه دا مرکزی حکومت نه راځي مرکزی حکومت نه څنګه تکم ریلیز کیږي نه هغه پر قسطونو کې راځي
جی
او نو خو مونږه لکه د دې دغه قسط ویل کړی او د دې پاتې دا 30 ارو په کې موږ څنګه ارو په دې کې ریلیز کړی دي دې باندې بجټونه تیار کړی دي ډیولپمنټ بجټونه تیار کړی کوم لري جاري اخراجات دي راوي پیسې دې ته لري راوي اګین څنګه بجټونه پاس کړی دي
جی
اوس لکه د ډیولپمنت چې کوم فند نن راغی اخراجات باندې لکه دای زه په ځای باندې هغه حواله سره لګیا دي خپل بجټونه ویلج کونسلونو والا پاس کړی تحصیل کونسلونو والا ضلع کونسلونو والا اکثر پاس کړی دي او موږ امید لرو چې لکه موږ کوم د کال کې چونکی عبوري او دور د ترانزیشن دی نو دې کې ولکه دا مسائل راځي موږ چې جونه پر مسلسل موږ وی کې د یو شونو جایزالو د دې سره کنټینیوسلی میټینګز هم کوم دا فیصله کړی چې ځل ناظمانو او تحصیل ناظمانو سره د ویلج ناظمانو یو کمیټه هم تکي د دې صوبایي کوارډینیشن کمیټه جوړ شوې نو ما هی ته دا وی چې موږ به تاسو سره ریګولر میټینګز کوو تاسو نو ایشو تاسو سره دی بل موږ پرون دا فیصله کړی چې موږ په دې لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ کې هیلپ لاین قائمو دا به خالص په دې فوکس دي ځل ناظمانو او تحصیل ناظمانو ویلج ناظمانو هغه مسلې الترازي او هغه دا کیږي بیا دا غینه انول هغه متعلقه حکم متقرمانی رسول کیږي کمپایل کیږي
او کوئک اکشن تاسو کې انایت تاسو خبره کړې و د نن یو میاش مخکې ما سره انټرویو موجود ده تاسو ویلو چې د بزنس رولز چې کومه مسوده ده اغه ټول تاسو کلیر کړی دا صرف د وزیر اعلی د سخت ته پاتې ده تاسو دا غي د پاره یو ډیټ هم را کړو چې وزیر اعلی په دې ورځو کې د سخت کی اغه د سخت شوې ده اغه بزنس هاف رول اوس امپلیمنٹ شوې ده
روز وګورئ د بزنس میاش مخکې نه چې اخو تاسو به درلای د بزنس په دریم میاشت مخکې د سخت شوې نوټیفای شوې دي اغه په بوکلیټ شکل کې مو سره چاپ شوې دي د لوکل ګورنمنت وزا بزنس د ضلعي حکومتونو وزا بزنس تحصیل حکومتونو وزا بزنس ویلج نیبرهود کونسل وزا بزنس پروینشل فاینانس کمیشن وزا بزنس لوکل ګورنمنت کمیشن وزا بزنس جنرال رولز د لوکل ګورنمنت یعنی دا تقریبا دا خو تاسو ما یو څو ویل دا تقریبا 12-13 سیټ اپ رولز دي چې دا ټول نوټیفای شوی
اوس تاسو خبره کوي چې چرته کنفیوژن دی کنفیوژن تاسو وایي چې د دوی تم نه معلومه نو آیا دغه خلکو د پاره د دې کنفیوژن ختمولو د پاره تاسو کوم د ورکشاپ یا د دې خلکو د پویولو یو تنظیم یا یو کار کوي
د کې ولنا زمين ورکشاپ هم کړی ولنا ابن زمين ورکشاپ هم کړی تحصیل نا زمين ورکشاپ هم کړی تحصیل نا ابن زمين ورکشاپ هم کړی اوس ډونر روان دي او د حواله سره په ریپو ځای باندې اند ویلی کونسل تحصیل کونسلرانو او د ویلیج کونسلرانو روان دي وین علاوه موږ سره طلب ډونر ایجنسی ته خپل افر روان دي موږ سره لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ کې استابلیش کړی جن دا ټول څنګه اپر دی ازم څه ضرورتونه یې روان کونسلریټ خو بهال دا ټریننګ راټو یو وګدا پروسس دی راځي یو وختي او جز وختي پروسس نه دی بلکې دا هم وختي پروسس
او خو تاسو پلان لرئ او تاسو دا کوي لګیای
اځه
ان ته لاسب د دې ټول لوکل ګورنمنت د دې ادارو د لپاره ملازمین پکارو سیکټریان پکارو بیا تاسو ویلی وو چې دومره دومره خلکو لپاره مونږ به ویکنسیان اناونس کوو هغه ویکنسیان اناونس شوی دي هغه باندې خلک راغلي دي کنه
نو لوکل ګورنمنت ملازمین چې دي هغه مونږ تقریبا 15000 ټول دنیم 2000 کلاس 4 او 2000 لګاو دا په ټول ضلعو کې شوی دي تقریبا یو ضلع د درې پاتې بیا دنه لګي زیاتې ویلیج کونسل سیکټریان او کلاس 4 چې نو دا هم تقریبا فاینل شوی دی دا هم به اوروز هم خوشي افتل افرز
خو اوس عنایت الله صاحب تاسو وایي چې د خلک د صبحی سملې مخینه پاسي دي دي خدا د دوی د احتجاج د سلسله د تیرو یو نیم میاشت نه دوه میاشت نه روانه ده دوی کله د پریس کلب مخه تراشی کله بل د تراشی نو آیا تاسو غنی چې اوس په دې د احتجاج د لارې نه بلکې تاسو سره بکینی
زما خدا فکر دی چې دا احتجاجونه چې دینو دا 43000 خلک دي او دا ضروري نه چې لکه دې د ټولو اجتماعي مسلې دا وکاله په کونسل کې مسله راځي احتجاج د جمهوریت روایت وي صدا زه خو هم چې دا په لکه مسلسل دی دا کوي او دا یو آن ګوینګ پروسس دی او کمزې کې چې دې یو جائز خبرې ویناله مونږ نو کمزې کې چې نوې دې ته یو کول کوشش وکړو
د فندونو دا خبره او د دې اختیاراتو دا خبره چې کم دا خلک په احتجاج کوي نو تاسو غنئ چې دغه مسله کم از کم حل شوې ده
د دې ترقېدي فنډز ته لري د ویلج کونسل چې کوم ناظمینو داغي د چې کوم جاریه اخراجات دي دفتری لاغو فنډز ته لري د ناظمینو سیکریټریټ ته موږ تقریبا 6 کروڑ روپۍ ریلیز کړې دي تحصیل ناظمان الریډي داغو خپل کونسل فنډ دی داغي نغي خپل اخراجات کوي هغه څه پرابلم نشته ده دا یو مین ایشو د دې حواله سره پاتې چې هغه د دې چې کوم پریویلیجز دي پارکس اند پریویلیجز داغي دی سلوره دي تنخاره دي داغي د غزل ناظمانو تحصیل ناظمانو تېلو اخراجات راځي او دا شانتي د دې سره سره د دیو د سیکریټریټ خرچ خو موږ شل کوو روپۍ ریلیز کړي خو هغه کوم کې افسر دی مازین کې د ګاړو مسلې دي دا مسلې دي چې نن میټینګ کې موږ ډیسایډ کړی را موږ ته روان 25 30 ورځې کې دا مسله په ایمرجنسي بیسز باندې حل کول پکار دي
انایت الله صاحب د خلک یو دا خبر هم کوي چې چونکی صوبایي سملې ممبران چې کوم دي هغه هم د هلکو ته دي د غزینو ته دي او دوی وایي چې دغه د دې اختیاراتو د فندونو په مخ کې دغه د صوبایي سملې غړي یا د قومي سملې غړي دا غټ خند دی دوی نه پری دي د خلک دا خبره کیسه حقیقت شته
نه نه دا غلطه ده لکه صوبایي سملې ممبرانو موږ دی په روزا بزنس کې کلیر ښکارا یو دغه کړه ده لاین دا کړه صوبایي سملې ممبران ځان ته فند دی او دلی حکومتونو ځان ته فند دی او دا غیر د اپروول چې کوم طریقې کار دی هغه موږ ځان ته ځان ته کړه دا غیر ادارې موږ ځان ته ځان ته کړی دي نو دیو جن دی دا او موږ سره کانفلیکټ نشي جوړېدلی
او تاسو په دې رول دا بزنس کې یو خبره دام کړي وا چې کله چا کارکردګي صحیح نه نو هغه به موږ ډی سیټ کوو پاغه بیا ډیر خلکو خبرې مکولې هغه اوسم د رول اف بزنس یې صدا
نه نه قانوني صدر رول اف بزنس نه لوکل ګورنمنت کمیشن چې تاسو د قانون مطابق د لوکل ګورنمنت اکټ خلاف ورزي کوي د څنګه ویلو هغه کې لیکلې دي لوکل ګورنمنت اکټ کې لیکلي چې لوکل ګورنمنت کمیشن دی څو د لوکل ګورنمنت اکټ خلاف ورزي وکي او هغه ثابت شي په غواني تاسو نه په هوا باندې نه هغه باندې ثابت شي نو هغه بیا به دغه کیږي او تاسو دا ورکړي
ها نو د دې لپاره تاسو کوم طریقې کار وځ کړی دی چې په کوم طریقې د لارې بسو کمپلین کوي راځي به هغه به کرکتنه وکيږي
دا کمپلین چې نو
خپل ناظمین هم د یو بل خلاف کولی شي، اپوزیشن ممبران هم کولی شي، دا کمپلینټ چې نو صبح لکه لوکل ګورنمنټ کمیشن سموټو نوټس هم غوښتی شي، د وزیر اعلی مونږ ته ریفر کولی هم شي. خو دا خپل پروسیجر دی، داسې په اسانه باندې چا خلاف دغه نه کېږي، په دې باندې اکشن نه غوښتی، ځکه چا ثبوتونه غواړي، هغه د ایکټ وایلیشن غواړي، هغه ښکاره سړي امبزلمنټ کړی، غلایي کړي، کرپشن یې کړی، یو هغه ثابت دي. دا ټول شیونه چې دي نه ثابتول اوس بهر یو مشکل کاری.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کسته سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.